بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لامینا او اخلاص صادق گیڑے گیڑے سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د خالی یا شنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د وګی د میاشتې 22مه، د 1404 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې لا شلمې، او د 2025 میلادي کال د ستمبر لا 14مې نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوردل شي، بیا ته به سیاسي تبصره وړاندې کړي چې عنوان یې دی د امریکا په امنیتي تضمین د عربي هیوادونو د باور للاسا ورکول. ردی ورسته هم بیا وطن او کډوالي ترنواله د پروګرام یو نوی برخه درته وړاندې کیږي چې بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوردل شي، او بیا هم درته د تلپاتی وګمې پروګرام وړاندې کیږي چې په دې سره زمونږ د یو ساعت سره نه خبرونه هم سرت رسی. parstoday.ir/p زمونږ د انټرنیټي سایټ درخت چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه او نور ډېر جالب مطالب لوستل شي. ځان یو لنډ دمه کو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غاګو سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز ته غوښ شي. جنرال موسوی ویل چې پر قطر د سیونست رژیم یرغل د امریکا په شنه اشاره ترسره شو. طالبانو پر قطر د اسرائیل رژیم یرغل د نړیوال سولې او ثبات لپاره خطرناک بللی دی، او د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته مرستې وځنډولې. جنرال موسوی ویل چې پر قطر د سیونست رژیم یرغل د امریکا په شین څراغ سره و. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوال ځواکونو لوی درستیز د قطر د دفاعي چارو له سلاکار او د لومړي وزیر له مرستیال سره په ټلیفوني تماس کې د ایران له لوري د قطر د خلکو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د پارس ټوډي راپورټ له مخې د سیونستي رژیم لخوا پر قطر د ترهګر یرغل لامل د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوال ځواکونو لوی درستیز جنرال سید عبدالرحیم موسوی د قطر د دفاعي چارو له سلاکار او د لومړي وزیر له مرستیال سعود بن عبدالرحمن السانی سره په ټلیفوني تماس کې د نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی وسلم د مبارکي زوکړې په مناسبت د مبارکي ترڅنګ د جالي اسرائیلي رژیم لخوا په قطر هوا ترهګر برید یو جنایت کارانه اقدام و بلاوی ویل چې دا پیښه د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو او سیاسي مشرانو له نظره پاک لکا غندل کیږي. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر خاغلی پزشکیان او د قطر د امیر ترمنز د ټلیفوني خبرو په دولو سره روخانه کړه. د ایران د وسلوال ځواکونو لوی درسیزم په یو رسمي اعلامیه کې د جنایت کارانه اقدام غندل. جنرال موسوی زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه د قطري ورونو په ملاتړ کې هیڅ کله شک نه کوي، ځکه چې د دواړو هیوادونو او خلکو اړیکې تل پر ورغولوي ولاړې دي، او مونږ به د قطر خلک د دښمنانو په ځانګړي توګه د سیونستي جنایتکار رژیم پر وړاندې چې په سیمه کې توتریخوالي او بې ثباتي اصلي عامل دی واځي پرې نه کړو. جنرال موسوی د دې خبرې په کولو سره چې په قطر یرغل پرته لدی چې د امریکا لامغږي او شنه څراغ تر سره شي ممکن نه وو او ټوله نړۍ په خاطوګه پوهیږي چې د لویدیز له مستقیم او غیر مستقیم لاتړ پرته د دې جنایتکار رژیم د ناوړه ژوند دوام ممکن نه دی. طالبانو پر قطر د سیمونست رژیم یرغل د نړیوالې سولې او ثبات لپاره خطرناکه بللې دی. ښاغلي متکی د هیوادونو د سفیرانو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په یوه غونډه کې وویل چې د اسرایلو رژیم لخوا په قطر یرغل یو خطرناک اقدام دی چې پایلې به یوازې په سیمې پورې محدودې نه وي. هغه زیاته کړه دا پیښه د نړیوالې سولې او ثبات پر وړاندې جدي ګواښ دی او نړیواله ټولنه باید د پا وړاندې چوپتیا غوره نکړي. متکی په دې غونډه کې چې سفیرانو نړیوالو سازمانونو د استازو سره جوړ شوی و د افغانستان بشري اړتیاو ته په اشاره سره له هغوی وادونو چې د افغانستان څرخه کې په واقع دي وغوښتل چې چورله کې د ژغورنې عملیاتو لپاره کابل ته بیرته واستوي. سیونستی رسنده وایي چې اسرائیل ممکنه ده په ترکیه برید وکړي. یو سیونستی رسنده خبردار ورکړ چې په دوه د اسرائیلو لا وایي برید رسته ممکنه ترکیه د سیونست رژیم له هوایي حمله سره مخامخ شي چې په دې کار سره به یوه ستراتیژیک ناورین او سیمه ایزه کړکه چې رامنځته شي. د روسیې الیوم شبکې خبر ورکړی چې د اسرائیلو د ورستی برید چې په دوهې کې پر یوه استوګنځي وشو او د حماس د مذاکره کوونکي خلیل الحیا د زوی او یو قطري امنیتي افسر په ګډون شپږ کسان وژل. د اسرائیلو رژیم پورې اړوند ارتس ورسپانه لیکلي ممکنه ده ترکیه د اسرائیلو بل هدف شي او د داسې شخړې پایلې به نورین وي. څو ورځې مخکې د اسرائیلو رژیم د کورنۍ امنیت ادارې شاباک په خپل راپورټ کې دی او کړه چې د حماس وړله په ترکیه کې د اسرائیلو د توندار امنیت وزیر اتمار منګورین د وژلو پلان درلود چې د ادارې لخوا پلان شن شو. ارتس د مسالې ته په اشاره سره لیکلي آیا ترکیه په دې عملیاتو کې رول لوبولې؟ قسم ترکیه سملاسي د هر ډول لاس لرلو څخه انکار وکړ خو تر ابې ممکنه ده په راتلونکو ورځو کې په استنبول کې د حماس په دفتر مستقیم هوایی بریدونه وکړي. دا په داسې حال کې چې ترکیه د غزې په تړاو کې د اسرائیلو د تیریګرو او تیریو لپل رئیس د رژیم د لوجستیکي او تدارکاتي ملاتړ کوونکي پاتې شوی دا او د اسرائیلو په خلاف د بایکار دینلو سربیره له د رژیم سره سوداګریزې چارې مغراز روانې او جاری ساتلې دي. د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته مرستې وزندولې. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف افغانستان ته خپل مرستې زندولې دي ځکه چې دغه صندوق په وینا په دغه هیواد کې سیاسي ناڅرګندتیا ورځ تر بلې زیاتېږي. دا خبره هغه مهال څرګنده شوه چې د پیسو نړیوال صندوق تازه د شپږ سوه پنځوس میلیارد ډالرو په ارزښت ځانګړي اختصاصي حقوق د خپلو غړو هیوادونو لپاره اعلان کړ خو افغانستان په دې وخت کې دغو مرستو ترلاسه کولو اجازه نه لري. د پیسو نړیوال صندوق وایندوی جیل رایس په یوه خبري غونډه کې ویلي چې افغانستان د مرستو ته لاسرسی نه لري ځکه چې د افغانستان د حکومت په اړه لا هم نړیواله ناڅرګندتیا موجوده. هغه زیاته کړه زموږ اړي کې له افغانستان سره تر هغه وخته پورې ځنډول شوي چې د حکومت د رسمي پیژندنې په اړه نړیوالې ټولنې لوري وضاحت رامنځته شي. رایس وویل له همدې امله د پیسو نړیوالې بسپنې پروګرام په افغانستان کې زړول شي دي. ملګری ملتونه وایي چې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز لکبلې د کډوالو د ملاتړ اته مرکزونه بند کړی دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر استازي لګونې وادونو د ستنیدونکو افغانانو لپاره د مرستې اته مرکزونه تړلي ځکه چې طالبانو د محدودیتونو له امله د دې ادارې خزینه کارکونکو کارتا نه دي پرېښودل شوي. د افغانستان لپاره د کډوالو د لوی کمشنری استازي عرفات جمال د جنیوا په یو خبري غونډه کې ویلي چې د پریکړه ستمبر په نهه موشو هغه وخت چې لا خزینه کارکونکو پرته عملیات پر مخ وړل ناشونی شو. لا غزیات کړه موږ ټول په ملګرو ملتو کې د خزو د کار د بندیز د پیاوړتیا لامل زیان وینو. جمال ټینګار وکړ چې د مرکزونو تړل یو اسانه فیصله نه و. جمال ویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او هیله څرګنده کړه چې ژر یو حل لار ومندل شي څو بیرته د مرستو بهیر پیل شي. د طالبانو پلاوی د اتریش په بلنا ویانا ته اتللې ده. افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو 15 کسیز پلاوی اتریش ته سفر کوي. سرچینو په وینا د سفر اصلي هدف د اتریش د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو له چارواکو سره د افغانستان د سیاسي استازولي او قونسلي خدمتونو په اړه خبرې دي. سرچینې زیاتوي چې دغه پلاوی هڅه کوي په رسمي لیدنو کې د افغانستان د سیاسي دفترونو د فعالیتونو تنظیم او په اتریش او نورو اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغانانو لپاره د کنسلي خدمتونو وړاندې کولو چارې وڅېړي. تر اوسه نه د اتریش چارواکو او نه هم د طالبانو چارواکو په دې سفر رسمن څه ویلي دي. یونیسف ویلي چې ورستیو زلزلو لږ تر لږه 1,200 افغان ماشومان وژلي دي. یونیسف ویلی چې تر یوې میاشتې زلزلو د افغانستان په ختیځ کې لږ تر لږه 1,200 ماشومان وژلي چې ټولو تلفات تر نیمایي زیات جوړي. یونیسف ویلي چې دا شمېرې د سیمې د سرویګانو او د یونیسف او نورو بشردوستانه ملګرو د راټولو شویو معلوماتو پر اساس دي. د اګست په 1 شپږ اعشاریه 3 زلزلې د کونړ او ننګرهار ولایتونه ولړزولو پسې څو نورې زلزلې هم وشوې چې ویجاړي بیا هم نورې زیاتې کړې. په دوهې د اسرائیلو بری د فارس خلیج د امنیت لپاره یو لوی خبردارې دی. پارس وړي وایي د اسرائیلو رژیم په دوهې هوایي برید نه یوازې د قطر امنیت بلکې د فارس خلیج ټول امنیت هدف وګرځوه. هغه بېسارې اقدام چې د امریکا د ملاتړ د چتر کمزوري او د سیمې د کنټرول لپاره د تل ابیب د مستقیمې وسیلې کېدو خطر یې څرګند کړ. د دې مهال خبرنه دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. د امریکا په امنیتی تضمین د عربي هیوادونو د باور له لاسه ورکول د سمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. پر دوهې د اسرائیلو رژیم برید او بیا تکراریدو ګواښ د فارس خلیج هیوادونو لپاره د پوښتنه رامنځته کړې ده چې د دفاعي ملګري امنیتی تضمین په برخه کې په امریکا باندې تر کومې کچې باور کیدی شي. دا نیو عرب په نامه به رسندوی د مسالې باندې یو مطلب خبر کړی دی او لیکلی شي په قطر باندې د اسرایلو بریچ د سه شنبه په ورځ تر سره شو یو ټاکون کی شیبا رامستکړه نه وازی د قطر لپاره بلکې د فارس خلیج د عربو هیوادونو د امنیتی جوړخ لپاره. اسرائیلو رژیم په یو اقدام کې چې په ټوله سیمه کې ناظرین حیران کړل، د قطر په ځل کې د حماس مشرانې په نخ کړل او دا اوګدا فرضیه ما تکړه چې د فارس خلیج د همکاري شورا غړي هیوادونه د اسرائیلو رژیم له مستقیم پوځي یرغل څخه خواندي دي. د ډیرو هیوادونو لخوا له قطر سره د پیوستون اعلان شي په منځني ختیځ او نړۍ کې ډیر نږدې ملګري لري حیرانوونکي خبره نه وه. خو تر ټولو پیاوړي ملاتړ د قطر د عربي متحدانو لخوا څرګند شو. د دوی سملاسي غندنې دا څرګندوي چې له قطر سره دښمني د فارس خلیج د همکاریو د شورا له ټولو شپږو غړیو سره د دښمنۍ په معنا ده. اوس د فارس خلیج د همکاریو شورا د داسې ځواب ورکولو هڅه کوي چې د غړیو ترمنځ یووالی پیاوړی کړي او د بهرنیو قدرتونو لخوا د دې شورا په غړو باندې د یرغلیز اقدام جرأت له ننګونې او چیلنج سره مخامخ کړي. پاسانی سره پویدو شو چې ولې د اسرایلو لابرید ورستا لومان نیولی تر مصر پورې حتی هغه ټوله هیوادونه چې له امریکای او لویدیځ سره نږدې اړیکې لري د پیوستون د خودل لپاره قطر ته ولاړل، ځکه چې دوی اوس د امریکا د امنیتی او دفاعي ضمانت په حق لا اندېښنه لري. که اسرائیل کبه شي قطر باندې داسې هیواد چې د امریکا تر ټولو نږدې ملګری هیواد بلل کیږي بمبار وکړي او له کوم سملاسي پایلو سره مخامخ نشي، نو د دې عربي هیوادونو کې بیا څوک خوندې دي. قطر یوازې د خلیج د همکاري شورا یو عادي غړی نه دی. یوازې څلور میاشتې وړاندې د ټرمپ قربتوب کړیو او هغه ته د $400 میلیون په ارزښت ګران بیا الوتکه ورډالې کړی وا. او امریکا سره د یو سلوت سالویخت میلیارد ډالر پارزخ وسلیزی او دفاعي همکاریو هوکړه لاسلیک کړی و. او بلدا چې په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي اډه هم په قطر کې ده. د اسرایلو رژیم دا برید د سیمې لپاره یو خبرداري پیغام لګی. کدا پیخه په دوه کې کیږي نو کې دي شي په هر زی او هر عربي هیواد کې رامېست شي. د بیکر انسټیټیوټ د منځنی ختیځ چلونکو کریسټین کوتس او لیرسن وایي چې په ټول منځنی ختیځ کې متحدان او شریکان په قطر باندې د اسرایلو برید ساری او فکر وکړي چې آیا دوی به لورته برخلیک سره مخامخ شي، نه یوازې ترکیه بلکې عمان هم چې د حوثیانو د استازو کوربه دی او د قطر په څیر په سیمه ییز ډیپلوماسۍ او منځګړیتوب کې ښکیل دی اندېښمن شوي دي. د فارس خلیج د څنډې عربو هیوادونو لپاره دا برید ځکه په ځانګړي توګه کړوونکی دی چې پکې د امریکا رول د انکار وړ نه دی. په دې برید کې د واشنگتن ښکیلتیا د امریکا د عربو شریکانو لپاره سخته اندېښنه رامېسته کړې ده. د فارس خلیج د عربو هیوادونو ترمنځ د امریکا په امنیتي تضمین باندې شکونه له ډېر وخته موجود وو، خو د اسرایلو دا برید دا شکونه په یقین بدل کړي ځکه چې امریکا نه یوازې د قطر دفاع ونکړه بلکې د یو دښمن او یرغلګر ځواک سره د خپل دفاعي شریک یعنی قطر په نخښه کولو کې همکاري هم وکړه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو تاسو زمونږ یو ساته سرانه خبرونه او راځنو د خبرونه دوام ته وکړي.
کار مهاجرت وکلم
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشتن میشوند.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
عزیزانو زموږ سلامونه و منې. اوس هم وطن او کډوالۍ ترنوان لدی ل یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
علي اصغر عابدی سره
حاضر شوی. هیله د شتر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
شارستوب یوازې د قانون په کتاب کې یو وچه قانوني اصطلاح نه ده، دا یو نه لیدونکی تار دی چې موږ له ځمکې، بیرغ او د حقونو او مسؤلیتونو ټولګۍ سره تړي. دا قانوني هویت زموږ د شتون پیژندنه ده چې په نړۍ کې ده، پرته له دې یو شخص د سرحدونو ترمنځ بې نومه پاتې کیږي، حتی که هغه په زړه کې خورا روښانه خاطرې ولري. نن غواړم یو کلمه و پلټم چې ساده ښکاري خو کولای سي د یو کس ژوند ور بدل کړي. شارستوب او البته لبدې خوا کډولۍ چې تل د اعلاناتو انځورونو په څیر نه وي.
سټیشن خالی دی، یوازې د باد ژغ او د اور ګاډي کله نا کله سټی چې داسې ښکاري چې د یو چا د درد لپاره چیغې وهي. علی بابا هغه سړی چې اوږې کړوپې شوي او تور سوټ کیسې مات شوی کنجونه لري په بنج ناست دی. هیچا نه دی بدرګه کړی، هیڅوک یې انتظار نه کوي. د هغه ټول ژوند په دې سوټ کیس کې دی. یو څو جامې، د عکسونو البوم، د کاغذ څو پاڼې او یو خوب چې هغه یې نجات بولي. هغه فکر کوي چې د دې پولې ور اخوا خوندیتوب شتون لري، فرصت شتون لري او شاید د بې پروا سه اخیستلو یوه شیبه. خو که څوک دلته وای چې هغه ته ووایي، شاید هغه پوه شي چې ځینې سفرونه یوازې د ټکټ سره نه پیل کیږي بلکې له لاسه ورکولو سره پیل کیږي. اورګاډی نږدې کیږي او په هر ګام سره چې هغه اخلي، هغه د خپل کور یوه ټوټه شاته پریږدي.
تابعیت یا شارستوب دا کلمه دا هغه تار مانا لري چې تا له یوه هیواد سره نښلوي، نه یوازې په کاغذ بلکې د تړاو په مانا، په هغو حقونو او دندو کې چې تاسو یې ومومئ او په هغه ملاتړ کې چې تاسو یې ترلاسه کوئ. ترلاسه سوی تابعیت د نیمایي لارې په اوږدو کې د نوي پټې یا ایډرس موندلو په څیر دی. د زرینه په اړه فکر وکړئ چې د زده کړې لپاره بل هیواد ته لاړه او بیا یې د هغه پوهنتون زده کوونکي سید کامل سره وعده وکړه. څو کاله وروسته هغې د قانوني پرسیجرونو له لارې د خپل میړه د هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دا په دې معنا ده چې د زرینه او د هغې د نوې ځمکې ترمنځ یو نوی تار تړل سوی دی. یا فرحات، هغه پانګه اچونکی چې د شرکت په جوړولو او په یوه کوچني اروپایي بندر کې د دندو په رامنځته کولو سره نه یوازې هلته عاید راوړي بلکې د هغه هیواد پاسپورټ یې هم ترلاسه کړی. ځینې وختونه حتی یو مشهور شخصیت، یو مشهور لیکوال او یا هم مشهور لوبغاړی شاید د دې ټولو پړاوونو پرته اعزازي تابعیت ترلاسه کړي. دوی ټول د ورته چتر لاندې راځي، تابعیت ترلاسه کوي.
اوس تصور وکړئ آصف، هغه سړی چې په داسې هیواد کې زیږیدلی چې قوانین یې د هغه زیږون نه پیژني، د هغه مور او پلار دواړه له یو بل هیواده راغلي چې هغه د تابعیت په توګه نه پیژني. پایله، آصف پاسپورټ نه لري، هغه د رای ورکولو حق نه لري او هغه ته د موټر چلولو جواز هم نشي ترلاسه کولی. بې تابعیتي په دې معنا ده چې هیڅ هیواد تاسو د خپلو اتباعو څخه نه ګڼي. نړیوال سازمانونه ځینې وختونه مخته راځي او هڅه کوي چې د دې خلکو لپاره ژوند یو څه اسانه کړي، خو حقیقت دا دی چې د ملي هویت کارت پرته ژوند د قپلونو څخه ډک دی چې تاسو یې کلی په هیڅ ځای کې نشي موندلی. تصور وکړئ چې له خپل هیواد بهر یاست او په یوه قانوني ستونزه یا حتی سیاسي بوران کې ښکیل یاست. که تاسو د هغه هیواد تابعیت لري، ستاسو سفارت یا حکومت کولی شي مداخله وکړي. د هغه سیاسي خوندیتوب دی چې یوازې اتباع خوند اخلي. کله چې تاسو دا نه لري، دا د مربع په میانس کې ولاړ دی او هیڅوک ستاسو نوم نه اخلي. د رای ورکولو حق په دې معنا دی چې ستاسو ژغ ستاسو د هیواد په برخلیک کې واورېدل شي. د ملکیت حق په دې معنا دی چې د مځکې او کور پیرودلو توان ولرئ. د پاسپورټ د لودلو حق په دې معنا دی چې په آزاده توګه سفر وکړی شي. دا ټول معمولا د تابعیت د لودلو سره راځي، خو ځینې وختونه دا د مکلفیتونو سره هم راځي، لکه نظامي خدمت یا د قوانینو اطاعت کول چې تاسو باندې پابندي حتی کله چې تاسو له کوره لیرې یاست.
سفرا یو روشانه بیلګه ده. هغې دوه ګونی تابعیت لري. هغې په یوه کې رای ورکوي او په بله کې باید مالیه ورکړي، حتی که هغې هلته ژوند نه کوي. دا قوانینو دا شخړه د هغې لپاره یو بار ګرځېدلی. تابعیت کولای سي امنیت، د کار او غوره فرصتونه او ټولنیز حیثیت راوړي، خو دوه ګونی تابعیت تل د عمل آزادي معنا نه ورکوي. ځینې وختونه د دوو هیوادونو قوانین د دوو تارونو په څیر وي چې له دواړو خواوو څخه ایستل کیږي او تاسو په منځ کې بند پاتې کیږئ. ځینې وختونه هغه اړیکه چې د یو کس او د هغه د هیواد ترمنځ شتون لري د جګړې یا کډوالۍ له امله نه، بلکې د قانوني پریکړې له امله پرې کیږي. د تابعیت لغوه کول هغه شیبه ده کله چې یو حکومت یا یو کس ناڅاپه هغه تار پرې کوي چې ممکنه ده د کلونو لپاره یا د ژوند لپاره پیاوړی وي. یعقوب یو ژورنالیست و چې تل یې خپل شناختي کارت په خپل جیب کې د یو ځانګړي باور سره ګرځاوه. دا ډاډ چې یو هیواد د هغه تر شا ولاړ و، تر هغه ورځې پورې چې حکومت پریکړه وکړه ستاسو تابعیت لغوه سوی دی. هغه د شپې لخوا د خوندې سیوی اتبا څخه به هواده کست لاړ، او به هواده کېدل په دې معنا و چې هر سفر، هر استوګنځای، هر تړون په پوله کې د مسکا پر ځای د پښتنې نشه سره مخ شو. هغه خپل کور د لاسه ورکړ، د کورنۍ لیدنې محدود سوې، او ناڅاپه حتی د یو ساده اپارتمان کریه کول هم ورته تقریبا ناممکن سول. خو یعقوب یوازې نه و، مریم ته پام وکړی، یوه ښځه چې د یو داسې هیواد طبیعت یې درلوده چې د یوې بهرنۍ سره د واده کولو وروسته یې د ښځو په وړاندې سخت قوانین وضع کړل. د هغې حکومت پرته له دې چې د ځان دفاع وکړي له هغې څخه د هغې طبیعت واخیسته. هغه اړ سوه چې د دوو کوچنیو ماشومانو سره د یوې نړیوالې ادارې څخه د لنډمهاله پاسپورټ په واسطه ژوند وکړي. هر ویزه، هر سفر، حتی د ماشومانو د ښوونځي نوم لیکنه یوه سخته لاره سوه.
کمال خان چې په خپله یې پرېکړه وکړه چې خپل طبیعت پرېږدي، په نوي هیواد کې د نوی پیل په هیله، خو په هغه دوهم هیواد کې د طبیعت لپاره د هغه غوښتنلیک رد شو. د کلونو لپاره هغه په ځنډیدلي حالت کې پاتې شو. هغه نه په زاړه هیواد کې د اوسېدو حق درلود او نه هم په هغه نوي هیواد کې چې د طبیعت په توګه وګڼل شو. د لنګر پرته د کشتۍ په څیر هر کوچنی څپې کولی شي د هغه برخلیک بدل کړي. په دې ټولو سناریوګانو کې له طبیعت څخه محرومیت که په خپله خوښه وي یا په زور، که چیرې هیڅ بدیل په پام کې ونه نیول شي، د میدان په منځ کې د یو سرتیری څخه د ډال اخیستلو په څیر دی. نور هیڅ محافظت نشته، نور د باور سره د تکیه کولو حق نشته. دا هغه شیبه ده چې تاسو پوهیږئ چې طبیعت یوازې یو سند یا ملي شمیره نه وه، بلکې یو دیوال و چې تاسو ته یې پناه ورکړه کله چې نړۍ ستاسو لپاره ډیره کوچنۍ احساس کړه. وحید هم په هغه ورځ کې سپاره شو، او شاید هغه یې فکر کاوه چې هغه د یو شار پرته بل څه نه پرېږدي. خو کلونه وروسته هغه پوه شو چې دا ورځ ورستی ځل و چې د هغه نوم په ویاړ سره د یو هیواد د نوم تر څنګ ثبت شوی و.
طبیعت یوازې یو ټاپه یا شمیره نه ده، دا هغه تار دی چې تاسو ستاسو کور سره نښلوي. مهاجرت چې د اړتیا له مخې او پرته له پوهاوی غوره کیږي، کولای سي دا تار غوڅ کړي، او دا تل ممکنه نه ده چې دا بیرته وتړی. طبیعت هغه ناڅرګند تار دی چې موږ په ځمکه پورې تړي، د دندو او حقونو ملاتړ او ژمنتیا تار. ځینې وختونه موږ دا تار په خپله اوبو، لکه ترلاسه سوي طبیعت. ځینې وختونه دا له پیل څخه زموږ سره وو، او ځینې وختونه دا د یوې ترخې پرېکړې یا پیښې لخوا پرې کیږي چې موږ بې طبیعتۍ ته رسوي. مهاجرت یا کډوالي که په شعوري او خلاصو سترګو ترسره نسي، کولای سي دا اړیکه کمزوري او یا هم پرې کړي، او تل دا ممکنه نه ده چې بیا یې وتړئ. نو د هرې لویې پرېکړې د مخه یو څوک باید فاصلې ته وګوري، نه یوازې په لیوالتیا سترګو سره، بلکې د ستونزو لیدلو او خبرداریو اورېدو لپاره چمتو حواس سره.
عزتمن اورېدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سره.
هر کله
راشه
د تهران رادیو در کلر راشه د پروګرام عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلی ومني. هیله ده چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. عزیزانو، په نننی ارکل راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
ډیره مننه اغلی فاطمی، زه هم قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې فرزوینې وړاندې کوم. او دغه راز پر کلراشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره د واتساپ د ګروپ لمبر اعلانوم، نو ملګرو دې دغه شمیره ځان سره یادداشت کړي: 00 98 19 85 45 55. همداشان پښتونه نیویت یاهو ډاٹ کام زموږ د ایمیل یعنی برېښنا لیک ایډرس دی، او تاسو په دغه ایمیل سره هم کولای شئ خپل لیکنې او غږیز پیغامونه زموږ سره شریک کړئ. ایران ریډیو ډاٹ آر سلش پی ایس او پارس ټوډی ډاٹ آی آر سلش پی ایس زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تفسیرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلای، اوریدلای او کتلای هم سئ. شدل تبه ولند د موکو بیا بلارسو د قدرمنو اوریدونکو لیکونه ته
به خسمه ده. لا تهران رادیو هر کله راشه اوری، لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شامل ولای شي. پخپل لیک، پخپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. عزیزانو، یو زرل بیا تاسو ته شراخلاص وایو پخپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام کې. عابدی صاحب، موږ په دغه څو پروګرامونو کې د میلاد النبی په مناسبت د زموږ هر کله راشه پروګرام ځانګړي پروګرامونه وو، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې په مناسبت ځینې د حضرت پیغمبر اکرم په اړه معلوماتونه، شعرونه او ځینې مطلبونه موږ خپاره کړي دي. په همدې اړه دغه په زړه پورې معلومات هم چې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اکړه دي، زموږ ګران ورور احسان موسینی صاحب د پاکستان له اسلام آباد څخه مشتر علی جلی دي. او لیکي چې د رحمت زیږیدا شپه، وایي چې مکه د غرونو په غیږ کې چوپه ناسته وه، شپه درنه وه، ستوري د اسمان په لمن کې داسې ځلېدل لکه د تقدیر د لیکوال قلم چې د سپینو لیکو نشي پرېږدي. په همدې چوپتیا کې د یوې نوې رڼا د راتګ پټ راز غشتی و. د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مور بی بی آمنه د خپل زړه په ژورو کې د عجیب سکون احساس کاوه. هغه ته داسې ښکارېده لکه د دنیا د دردونو درمل د هغه په غېږ کې پراته وي. هغه د آسمانونو په لور وکتل، شین او روشانه څرک یې ولید، او د زړه په تل کې یو غک واورید: رحمت دنیا ته را روان دی. په همدې شپه کې د فارس د کسرا د ماڼۍ برجونه مات شول، باچاهان حیران شول، ستوري پوه شول، تاریخ بدل شو. د آتشکده لمبې چې زرګونو کاله یې د غرور نښه وه، بېله باد او بارانه مړې شوې، او د ساوې جهیل په یوه شپه کې وچ شو. دا نښې نړۍ ته زیړی ورکوي چې نور د باطل غرور ماتیږي. په آسمان کې ملایکو د تسبیح نغمه پورته کړه، ستوري زلیدل لکه د واده څراغان، شیاطین له آسمان وشړل شول او د اسمان دروازې وتړل شوې او د وحی لاره د رحمت نبی ته خلاص شوه. بی بی امینه د خپل ماشوم په زیږیدو کې داسې نور ولیده چې د شام هیواد د مانیو تر برجونو پورې خپور شو. هغې د حیرانتیا په ژبه وویل، دا ماشوم د نړۍ د سکون زیری دی، دا مې زوی دی محمد.
ډیره مننه احسان موسینی صاحب چې د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې په اړه دي ښکلی خبرې را لېږلې وې. اغلې فاطمی دا د حمزه بابا یو نعت زموږ ګران اوریدونکی ډاکټر صاحب ذبی الله اقبال له افغانستان څخه زموږ سره شریک کړی دی. او دا به که ستاسو خوښه وي قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کړو. لیکي چې د خدای حبیبه ستا لقا غواړمه، خپله رضا کې ستا رضا غواړمه، پسته چشمې مې رنګینه غوندې سي ستا د افق هغه سبا غواړمه، کړم چې یثرب ته در خطا لاره زه له وختونو دا خطا غواړمه، دا زه چې یره د تیارو نه کوم دا میارز دی چړنا غواړم، استاد علمونو آینه نه لرم زه چې نسبت د مرتضی غواړم، چې څه مقصد د کربلا وی پکښې په هر قدم هغه بلا غواړم، ژوند می د سیند د سمندر نه حمزه زه ځکه ژوند د بینوا
غواړم. ډیره ډیره مننه د ډاکټر محترم ذبی الله اقبال صاحب چې د حمزه بابا خو د کمال شاعر وو او د هغه په شان شاعران خو په پیړیو پیړیو کې نه پیدا کیږي. د هغه په روح هم درود استه وو او روح خاط وي. عزتمنو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته شرح خلاص وایو. عابدی صاحب دغه ښکلي شعرونه زموږ یو قدرمن اوریدونکي محمد ارسلان د پاکستان د بلوچستان صوبې له کویټه ښار څخه رالېږلي دي او لیکي چې دیدن د سر په بدله غواړي خو سر هم ساتي، ګټه منی خو د تاوان نه ځان اکثرم ساتي، هغه مغرور که ځان د سر د پاسه سر ګڼي خو غر که ډیر جګ وي نو په سر راه گذر هم ساتي، زار شم د خوار د حوصلې په دې نفسي دور کې اسلام پالی او پښتو هم خو خپل ټبر هم ساتي، د دې سړی د پیغمبر په لباس متیر وزه، په خوله کې ژبه لکه قند تریخ کې خنجر هم ساتي، ما هم خوشحال ساتي رقیب لا گوتو هم نباسی، لالی د امن هم قائل دی ولی شر هم ساتی، دا د ځان قدر زیاتوی عمر دراز مروته، دا چې انکار هم نکړي او ځان مرور هم ساتی.
ډیره مننه ګران ورور محمد ارسلان صاحب چې دغه ښکلی غزل دی زموږ سره شریک کړی و، چې شاعر یې هم فکر کوم عمر دراز مروت صاحب
دی.
ګوره اغلی فاطمی، شعرونه خو زیات شول، خو د یو بل شعر به هم وایو. دا زموږ یو ګران اوریدونکی له پېښور ښار څخه محمد امین از موږ سره شریک کړی دی. البته غزل دی وای: هر چاته دا خپل زړای نه ساتم، بیا هم دا کافر تندی سپیره ساتم. ما دلته د هر چا زړګی وساته، زه هم په دې خپل سینه کې زړه ساتم. ما باندې تعویز هم اثر نه کوي، ځان سره په جیب کې ستا باڼه ساتم. خپلو پردو نیمه لاره کې پاتې کړم، شکر دی الله چې وړونه ښه ساتم. ویم که چرته راسی زه یې وینم، اوس هم هغه لاره چنار چینه ساتم. ډیر مې د توده باده پټ ساتلی و، اوس به یې له خیره سره نه ساتم. یو مخکې مې سل رنګونه ولیدل، زه ارمان اوس لویه تجربه ساتم.
ډیره مننه محترم ورور محمد امین صاحب چې د سلیم ارمان دغه ښکلي شعرونه دی له موږ او زموږ اوریدونکو سره شریک کړي دي. سلیم ارمان صاحب لکه چې خپلو خپلوانو ډیر ځورولی دی او له شعرونو یې پټه لګیږ دی، زما په خیال چې دغسې به وي.
تجربه
موږ وخت لرو که نه نه پوهیږم، چې دا شعرونه خو د قدرمنو اوریدونکو شعرونه او لیکنو ډیر دي، نو موږ څه وکړو؟ دلته به
ووایو
دغه شعرونه چې د غنی خان بابا دی، زموږ ګران اوریدونکي تورګول صاحب د افغانستان له پکتیکا ولایت څخه موږ ته رالیږلي دي او لیکي چې: چی می باغ د ګلو نوي بهار څه کړم، چې مې سترګې د یار نوي خمار څه کړم، چې د خولې نه د بلبل وتلي نوي که هزار زله شي خوږ چغار به څه کړم، که پرې نور د الله نوي ورېدلی د کعبې د شګو ډک منار به څه کړم، مقبره د مړو ډکه ترینه خده د جاهلو بی غیرت شار با سکرم.
دیر دیر منان اورورا تورکول صاحب چی دغنی بابا دغا شیرون دیز مش سره شرک کرده و او مش هم دغا شیرون در تخباره کرل. هیل لرو چی پراتلون که هم اخپل مطالب از مش سره شرک کرده. اغلی فاطمی یو بل شیر خوام پاتا دی، نو چوه جدیزو پیغامونو پلور لارسو که دا شیر وای.
وایونو
شب از مور ګران ورور محمد امان د افغانستان له اریوب سیمې څخه دغه شعر مور سره شریک کړی دی او شاعر دی رحمان بابا. رحمان بابا خو ډیر لوی شاعر دی. وای: چې ازغی لري ګلونو کې څه چلسته، د جانان خوږو دردونو کې څه چلسته، چې درنې درنې شملې ورته ټینګیږي، دې شلیدلیو ګریوانونو کې څه چلسته، هر مین یې جوختوي خپلې سینې ته، د روبا په دې تارونو کې څچلسته. اها وبخښه، دی کوي د روبا په دې تارونو کې څچل
دی.
همیشه چې مې چې په زړه باندې ورېږي، ستا د زنه په خالونو کې څچل دی. طبیبان دي د علاج سو لا علاجه، ای رحمان ستا زخمونو کې څچل دی.
مننه کوو د خپل قدرمن ورور محترم امان الله صاحب چې د رحمان بابا دغه ښکلي شعرونه یې زموږ سره شریک کړی او موږ ته یې استولی دی. نو د نورو ښه شعرونو او مطالبو په تمه یو. عابدي صاحب، شعرونه خوشته، مطالب هم خو نورم شته، نو موږ به پروګرام وخت بالا اجازه نه ورکوي، یوازې یو غږیز پیغام قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوو چې د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور په اکله دی. دغه پیغام زموږ قدرمن اوریدونکي سید جمیل حسین د ایران له مشهد څخه موږ ته رالیږلی، نو په همدې څخه موږ دغه خپرو او د قدرمنو اوریدونکو له حضورم به اجازه واخلو. نو
بالکل می خوښه ده، راځئ چې پیغام واورو تر بلې خپرونې مو په متعال. خدای سپار
سمو مینان وی تیار امام بچرنگ رسی، امام بچرنگ رسی، امام بچرنگ رسی، نوی پورا امام انصار امام بچرنگ رسی، امام بچرنگ رسی، امام بچرنگ رسی، پخلد ال اجل سوری اعمال د حسن لارو، اعمال د حسن لارو، س
سنو صاحب کردار امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی سمومنان دی تیار امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی نشتا خلوص نہ محبت مومنان پمان د مومنان پمان مومن دیو بلنا بیزار امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی س مومنان وی تیار امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی سینا ویو شڑا کھو حسین مقصد م پوے حسین مقصد م پوے فقط دخلیو آزادار امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی سمومنان بھی تیار امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی آٹھو لشباب کھومتم منز پواخ کم خو منز پواخ کم خو کوی دشان شب زندہ دار امام بکلا رسی امام بکلا رسی امام بکلا رسی حسین ممبر خود وحدت متقضی وی ہمیش متقضی وی ہمیش سشی باعث انتشار امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی سمومنان وی تیار امام بسرنگ رسی امام بسرنگ رسی
تلپات خوشبویی د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هو زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبو په نوم پروګرام درته وړاندې کوم. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
خواګور دن کو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د تلپاتې خوشبوئی په نوم د پروګرامونو په نوې ټولګې کې د بیلابیلو تفسیری او معرفي موضوعګانو په حق له خبرې کوي. هغه حضرت د تلپاتې خوشبوئی د ټولګې په 15 پروګرام کې له خدای پاک څخه د ښې غوښتنې ضرورت هم د دنیاوي او هم د آخرت د مقصدونو لپاره یادوي. هغه حضرت زیاتوي د ژوند لپاره د وی بلې قاعدې جوړول هم شته او منم، او دا د دوهمې قاعدې جوړول دي، یعنی دغه کسان په دنیا کې هم په ښو کارونو پسې دي نه په بل کوم شي پسې. هغه زیاتوي مونږ څه شی راکړه، هغه په آتینا پی دنیا کې نه وایي مونږ ته څه شی راکړه. معلومه ده چې دنیا وایي آتینا پی دنیا حسنه، په دنیا کې مونږ ته نیک شیان راکړه. داسې شیان غواړي چې د انسان له فطرت سره سمون خوري، د انسان له حقیقي ضرورتونو سره سمون خوري، او په آخره حسنه او په آخرت پسې هم دی. واقع نه عذاب نار، او په دغه وخت کې داسې کسان شته چې متعال خدای دوی د ژوند حقیقي مقصدونو ته رسوي. د قرآن یو شمېر آیتونه په دې ډول دي چې د ژوند قواعد په ګوته کوي. خواګور دن کو د تلپاتې خوشبوئی په نوم پروګرام پای ته ورسېد. نور لا تاسو اجازه غوړو، د خدای په امان.
Thank you.